دنن ورځي د اهم خبرونو سرټکی ته پاکستان په پنجاب ګجراواله سیمه کې د حکومت په ضد د لانګ مارچ په وخت د ډزو په پیښه کې د تحریک انصاف چیرمن او د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په شمول څلور کسان ژوبل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د ډزو د پیښې غندنه کړې او چارواکو نه د پیښې فوري رپورټ غوښته دي. د خیبر پختونخوا د حکومت ویانو او د اعلی وزیر مشاور بیرسٹر صاحب مطبوعاتو ته ویلي دي د غیر قانونه ګرځولې شوې ډلې تحریکی طالبان پاکستان سره تماسونه دوام لري او هیله څرګنده کړې ورسره به د خبرو اترو دویم پړاو روانه میاش پیل شي. دا په داسې حال کې چې د طالبانو سره د حکومتي خبرو اترو او د بدمنې په ضد په خیبر پختونخوا کې د سو میاشت راهیسې احتجاجونه روان دي. پاکستان کې د خبریالانو تنظیمونو مشرانو ویلي په دغه هیواد کې خبریالان د رښتیا ویلو په سر وژل کیږي، زورول کیږي او په تیرو لسو کلونو کې د وژل شوو 350 خبریالانو کورنو ته انصاف نه دی ورکړی شوی. او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي نړیوالې ادارې امنیسټي انټرنیشنل هیله څرګنده کړې چې د جرمونو نړیوال عدالت به په افغانستان کې د جنگي او د بشر ضد جرمونو په اړه هر اړخیزه پلټنې وکړي. د جرمونو په ضد نړیوال عدالت د اکتوبر په 13 افغانستان کې د جرمونو د پلټنو د بیا پیل اجازه ورکړې. را سره مل اوسه په دې یو ساته خبری خپرونه کې اهم رپورټونه لرو.
کلی درته وایو د دې خبرونه وړاندې کوونکی زم نو شروان کلندر. نن د زیارت پنځمبه ورځ کال 2022 د نومبر د میاشتې دریمه نیټه ده. دا وخت په اسلام آباد کې، د شپې لس په کابل کې نه نیمه، او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 1 بجې شوې ده. په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته د سیمې اهم پرمختیا او پاړه باندې رپورټونه وړاندې کوو او را سره ملبو سه موږ به لومړی زو اسلام آباد ته او هلته نه به رپورټ اخلو. پاکستان کې د تحریک انصاف ګوند لخوا د حکومت په ضد باندې یو لانګ مارچ روان دی د خپل غوښتنو لپاره. د ګوجراواله او ګجرات په بارډر باندې دغه د شاوخوا د پنجاب په سیمه کې نن د لانګ مارچ په هغه کنټینر باندې بریت شوی دی په کومه کې چې عمران خان او ورسره نور د تحریک انصاف مشران ولاړو. په دغه کې عمران خان په خیخ په باندې رپورټونه دي چې لګېدلې دي، ژوبل دي او ورسره نور د ګوند چې کوم پلویان دي یا مشران دي هغه هم ژوبل شوی دي. دغه ټول تفصیل به د دغه نه ورستو خبرګونوم رامسته شوی لري. اخلو به تفصیل د وی او ای ډیوا خبريال پیر ولایت شانه اسلام آباد نه نیخ پنیغه د ویډیو لینک د لارې زموږ سره موجود دی. پیر صاحب تاسو ته په خیر علی ویم.
مننه نو شروان صاحب.
ډیر مننه پیر ولایت شاه صاحب. دغه پیښه شوې ده، زم اوریدونکو به هم بهر حال د مطبوعاتو نه خبر وی او د ډیوا د لارې هم د سحر نه دا رپورټونه لګیاري د دې سره شریکي. خو د دغه پیښې په خبرګون کې د تحریک انصاف لخوا دریز مخې ته راغلی تر اوسه پورې؟
بالکل نوشروان صاحب، د تحریک انصاف عمومي سکرتر اسد عمر یو ویډیو بیان جاری کړی دی او هغه دا ویلي دي چې عمران خان هغه ته دا وویل چې ته لړ شه او زما دا ویډیو زما طرف ته دا پیغام جاری کړ چې دا حمله په ما باندې چکړې د نړیوال دي موار درې کسان دي، عمران خان نومول دي، یو وزیر اعظم شهباز شریف یاد کړی دی، یو د داخله چارو وزیر رانا ثنا الله یاد کړی دی او یو د فوجي استخباراتي ادارې او وړپور چارواکي فیصل نصیر یاد کړی دی چې دی د دې دي موار دي تر سوچي دی دروخ د درې کسان د خپل سوقونه نه لري کړی شوی. عمران خان ویلي دي چې کو دی لري نکړل شول نو بیا به دی په ټول ملک کې ملګیر احتجاج وکړي. بل خبر دا ده چې دا چې کوم لانګ مارچ روان دی هغه دا ویل دي چې دا لانګ مارچ به روان وي او سبا له با 11 بجې دا بیا شروع کیږي. عمران خان چې د نن قاتلانه حمله کړې ده نو شروان صاحب هغه الزام پر درو کسانو نه بولې ده، غوښتنه دا کړې ده چې دا درې واړه دي د سکون لري کړی شي. جی
صحیح ده. دا رپورټونه هم را روان دي چې په پیښور کې نورو زینو کې احتجاجونه هم شوې دي د دې پزت باندې، د تحریک انصاف د پلویانو لخوا د چا پزت باندې دغه احتجاجونه شوې؟
دا په ټولنیز رسنیو لیدل کېږي ډېر احتجاجونه چې شوي دي، خاص کار موږ ولیدل پېښور کې ویل کېږي د کور کمانډر د ودا د کور مخې ته یو احتجاج شوی دی. په هغه کې لیدل کېږي چې یو هلک باقاعده یو فوجي ټینک د پاسه ختلی دی، نور هم خلک ډېر چاپېره دي. دغه شانتې مردان کې پنجاب رجمنټ سینټر د یو بیرلوی مرکز دی، فوجي مرکز دی. په ټولنیز رسنیو لیدل کېږي چې د پنجاب رجمنټ سینټر د ګیټ مخې ته د پی ټی آی کارکنانو احتجاج کړی دی. دغه شان د ملک په نورو لویو ښارونو کې، کراچۍ کې، لاهور کې، پینډی کې، ځای په ځای چې کم دی نو د پی ټی آی د کارکنانو چې کم دی نو دا احتجاجونه کړي دي د خپل مشر باندې د قاتلانه حمله په ځد.
د پیر ولایت شاه صاحب د حکومت لخوا یا د پنجاب پولیسو لخوا د دې پیښې په حق لبانې تر اوسه پورې صدریز مخ ته راغلي دي، هغه څه وجه دا څه قسمه پیښه ده؟
د پنجاب چې کماله وزیر دی هغه اوس د عمران خان سره ملاقات وکړو او به میډیا سره خبرو کې پرویز الهي هغه په خپل هم د عمران خان اتحادی دی، هغه خو دا ویل چې موږ به د دې پلټنې کوو، یو ځانګړی ټیم به جوړو او دا مطلع ده چې مخکې د دې نړوندې د ورونو چارو چې کوم بشیر دی د پنجاب هغه دا ویلو چې په دې قاتلانه حمله کې یو تن نیول شوی دی ملزم او بل تن تښتېدل دی، تر څو چې په مرکز کې د عمران خان مخالفه پی ډی ایم غبرګون دی. نو اوس سو شیبیروان دی د کورونو چارو وزیر رانا ثناء الله پرس کانفرنس وکړو، یو خو هغه و چې د دوی حکومت دا یو ډېره ناوړه پیښه ګڼي، په سختو ټکو غندنه کوي، په سیاست کې دوی نه غواړي چې تشدد پیښه رامنځته شي. د دوی ټولې همدردیانې په دې پیښه کې د وزیر شمی او جوبل تنانو سره دي، ور سره بیا رانا ثناء الله د پی ټی آی د هغه تګلاره باندې سختې نیوکې وکړي او د من دښمنۍ ګرځولو چې درانه ثناء الله په خبره پی ټی آی دا وختي د خپل دغه قاتلانه حمله ته سیاسي رنګ ورکوي او رانا ثناء الله دا الزام هم لګولو چې د پی ټی آی مشران فواد چودري نو مېرستل نور د درې کسانې اټکړې دي چې دې خلک ورغلوي چې تاسو لړشه او حکومتي وزیرانو د دې په کورونو باندې حمله وکړي. نورانا ثناء الله وینا واکو چې دوی نن دا کوي نو دا ور به سوال د دوی کورونو ته مرسي دوی هم بچنه پاتې کیږي، ځکه هغه وایي چې د حکومت دوی ته اپیل دی چې دوی د تشدد ته هوا نه ورکوي. نورانا ثناء الله دا نظام کړی دی چې د پیښې د پلټلو لپاره دوی د پنجاب حکومت سره کومک ته تیار دي او چې څه قسم کومک هغوی غواړي
د پیخه کې کولن غو نه کې جواب را تره کې چې د تحریک انصاف پلویان او داغي چې کوم افیشل د ټوټر پیجونه لري هغه د پوز باندې براه راست لګیا دي ډیره نیوګې کوي، نو د پوز له خوا په دې باندې خبرګون مخ ته راغله
د فوز خو ډیر سر کې چې څنګه به عمران خان قاتلانه حمله شو یو ګنټه ونی ما بعد بیان مخ ته راغلو آی ایس پی آر غندنم کړي وا او ویلو چې ردی ټوله اب دردیانه د پیخه د متاثرینو سره دي. خدا غیرسته نو شیروان سے منگداوینو پټولنیز رسینو باندې منگداوینو چې سونه مظاهره کیږي هغه د فوجي مرکزونو مخ ته کیږي، نو په دې باندې خبرګون خو مخ ته نه دراغلي. البته اوس دا خبر چلیږي چې د اسد عمر کوم ویډیو وا چې په کوم کې هغه د عمران خان د خپل الزام لګولو چې پکې د آی ایس آی یو افسر یې یاد کړو نو په امر چې د پاکستان کی حکومتي ادارا دا هغه په ټلویزیون چینل دا بندیز لګو چې د اسد عمر ویډیو چې دا هغه با چینل نه چلی.
خا دا چا وي دا په خپل د ټلویزیونونه وي کنه دا حکومت له خاصه بیان جاری شوی
ټلویزیون چینل باندې دا وخت خبر چلیږي چې د پیمره طرف نه دا بندیز لګول شو
چې دا اسد عمر د تحریک انصاف د مشراغه ویډیو باندې چلیږي چې پکې وزیر اعظم شهباز شریف داخله وزیر رانا ثناء الله او یو میجر جنرال بخنه غواړو میجر جنرال فیصل چې کم دی د پوز
هغه
خبرونه روان دي او نور په دې لړ کې در سره هم تفصيلات شریکو. دا چې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان باندې د لانګ مارچ په وخت باندې کوم برید شوی دی، په هغه باندې د وی او ای ډیبو خبريالانو په اسلام آباد کې وقار احمد او په پیښور کې عثمان خان د خلکو خبرګون راغونډ کړی دی، هغه هم تاسو سره شریکو.
اصغر لونګین مینوم دی او په نمل په هنتون کې ټیچر یم. دا نن چې کوم واقعو شولا د عمران خان په ډلې باندې حمله شولا نو د دې په هر لور او په هر ګام غندنه پکار ده. ولې چې دا ملک چې کوم دی نو دا یو جمهوری ملک دی او په دې کې هر چا ته د احتجاج یو حق حاصل دی. او پکار دا هم ده چې داسې احتجاجونه چې کله کیږي نو دی ته د حکومت مکمل سیکیورټی فراهم کی. او پکار دا ده چې دې احتجاجونو او د دې چې کوم مسائل راغلي دي چې د دې حل په مذاکراتو باندې وشي، د تشدد لاره د اختیار نه کړلی شي. ولې چې عمران خان شو یا چې کوم سیاسي لیډر هم دی، هغه د خپلې ډلې د خپلو کارکنانو یو ډیره مینه وي ورسره، نو صرف هغه نه هرټ کیږي، هغه سره د هغه کارکنان د هغه مورال چې دی نو هغه ډاون کیږي. نو پکار دا ده چې یو جمهوری لاره دې اپناو کړلی شي او امن او سوکالی له دې پروموشن ورکړلی شي.
محمد رفیق مینوم دی، زه یو سوشل اکټیویسټ یم. او نن چې کومه دا پیښه راغلی ده ردی نه زه خبر شوم، نو ماته ډیر افسوس وشو. په دې په سختو الفاظو کې موږ ردی مزمت کو، او دا کومه علمیه چې راغلی، دا کومه واقعیا چې وشوه، نو زمونږ ملک په داسې پوزیشن کې نه دی چې هغه داسې قسم واقعیت برداشت کړي. نو زما چې څونه سیاسي مشران دي، سیاسي پارټو والے دي، هغوی ته دا خواست دی چې د دې ټیم کې د تحمل نه کار واخلي.
مونو مانر عثمان خټک تا گورنمنٹ ڈگری کالج پبی کے لیکچرر یا او مو بنیدی تعلق کرک سره دا یقینا دا ہوڈیرا دے افسوس خبر دو کلا ہاں چ پمول کی غیو سابقہ وزیر اعظم پ تشو دا صرف دانا چ پ آر پرٹھے سیاسی لیڈر مودے دا شان تری بریدونا یا ہوائی سٹریٹ فائرنگ کی جی دا قابل مذمت خدی ایو بو زلانا فیل لا یقینا چ دے روک تام وشی او انداده پر داسې حالات یا واقعیت نشي پېدو او هغه دې پر موږ د وګړو چې خدای پاک دې ته روح صحت ورکړي او زر نظر دا ریکور شي. نو موږ دا یو چې کدا دې آر سیاسي پرټای مشر ویلې نه وي کنه خو شار دو چې داشن تر واقعیت نه وشي، او موږ دا حکومت وخت نه مطالبه کوو چې دې پراپر انویسټیګیشن وشي، چونکه موږ په دې فورم د امن غوړو او بچهان بابا پر کورون یو چې آر چا په کومه پټه سره تعلق ویلې نه موږ د امن خواهشمند یو، موږ دا غوړو چې په دې ملک کې په دې خوره کې امن او امان قائم شي.
یقینا د پاکستان د خانه جنگي یا د کورنی جګړې د پاره د تلو یا وکی او چرامن د شی او ډیر د قابلیت ور د مزمت خبره ده چې عمران خان باندې وشوله د پاکستان د ټولو نه مقبول ترين لیډر په دې وخت کې کوم دا عمران خان دی، او په دې کې په داسې ځل حمله کول په داسې وخت کې چې پاکستان سوسایټي ډیر پولرایزیشن طرف ته تللی ده، یقینا پاکستان د یو اړې غړي سره مخامخ کولای شي او د دې واقعي چې څومره هم مزمت وشي کم دی. خو حکومت اوس دا او حکومت ته پکار دی، د حکومت اوس دا ذمہ داری جوړی کی چې دوی کوم قاتلان نیولې شوی دي، دا غونه دي دا معلومات وکړي چې آیا دا واقعیا چا پلان کړی و او د دې په شابه نسوکو چا د دوی سربراهی کې دا واقعیا منصوبه بندي شوی و او چا ورته هغه کړو. نو یقینا چې څومره هم د دې مزمت وشي کم دی، او د عمران خان وجل الله دین کې کچرته وجل شو د پاکستان یو داسې حالات ته تللی شي لکه څنګه چې د بنظیر بوټو یا د دین علاوه د نور کوم های پروفایل کلینګ وو د هغه په غوڼه.
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي، د خبرونه تاسو د وی او ای په ویب پاڼه باندې voa.com باندې هم نخبنی غوړ دل شي، د ترڅنګ د وی او ای ډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم د نخبنی خبريږي. د خبرونه هغه اوریدونکو چې ریډیو لري په ریډیو باندې هم دا نیغ په نیغه باندې روان دي. د نورو رپورټونو خواته زو، د 1300 میاشتو راځي چې یو ځل بیا په سوات، وزیرستان، خیبر، باجوړ، مومند او نورو سیمو کې بیا ځای ولس وای چې طالبان راخکار شوی دي. دا د هغه ورستو چې کله په پیښور کې د پاکستان د پوز کور کمانډر جنرل فیض احمد تعینات او د پاکستانی طالبانو سره خبرې اترې روانې وي، داغي ورستو بیا د طالبانو دره خره کېدو خبرې کېدی او داغي پزت باندې پټول صبح کې خلکو په غبرګون کې احتجاجونه هم پیل کړل. د پاکستان حکومت او خپل د خیبر پختونخوا حکومت سو واره دا ویلی دی چې طالبان موجودیت هغه شان نشته. خو نن د وی او ای ډیوا سره د خصوصي خبرو اترو په وخت باندې د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر مشاور بیرستر سیف ویلی دی چې دوی دویم پړاو په لړ کې په روانه میاشت کې کېدی شي د طالبانو سره بیا یو ځل خبرې اترې پیل کړي. نور اسو تفصیل دی د وی او ای ډیوا خبریال عثمان خان ته سینیټر بیرستر سیف دغه تفصیل ویلی.
طالبانو سره زمونږ رابطه شوه وا دو ځله ملاقاتونه شوې دي په کابل کې په جون کې او بیا په اگست کې، او دا غینه پس د مذاکراتو سلسله باندې خبره اترې روانه وي په مختلف دایي دا طرفونو سره مطالبه وي، سره زمونږ مطالبه وي پای باندې خبره اترې روانه وي. اوس پورې بیا دویم ملاقات دریم ملاقات خلا نه دي شوی، ان شاء الله غیدا پاره هم چې دین اوس چې ماحول څنګه برابر شي بیا وکاو. خو تعطل پکې لګ راغلی دی، او دا غی تعطل سه بنیادی وجوهات دي، او هغه څه خو د افغانستان صورت حالو هلته د ایمن الزواهری باندې چې کم برید شو دا غی نه پس لګ ماحول داسې جوړ شو چې د مذاکراتو ماحول نو، او د افغانستان امارت اسلامي په دې مذاکراتو کې په دې خبرو اترو کې زموږ د پاره د سالس یو کردار چې دین داغي پزیمه ده. نو اغي چې دین تر اوسه پورې بیا لکه په خپلو معاملو کې لګ مصروف دي، او خاص کر د ریډو نملو نه پسته یې په سم مشرانو باندې هم حملې شي ویری. د دې علاوه بیا دلته سیلاب هم راغی، بیا زمونږه فوجي قیادت کې هم څه تبدیلې وشوې. نو په دې وجه باندې چې دین لکه مذاکراتو کې تعطل راغی، او بنیادی یو وجه پکې دمو چې دواړو طرفونه لګ ماحول داسې شو چې په سواد کې د یو سو واقعیت داسې شو چې دغه په وجه باندې د یری او دغه یو ترهاګرۍ یو ماحول جوړ شو.
تاسو چې د غیر رسمي خبرو اترو په اړه باندې په خپل خبري غونډه کې خبره وکړه، او تاسو ویل چې روم دی میاش کې امید دی چې زموږ یو بل غونډه وشي، په دې اړه تاسو وایي؟
او غیر رسمي رابطه مونږ د لپاره ساتو چې بالکل بریک را نشي، او یو رابطه وی او د خبرې د سمولو لپاره د دواړو طرفونو کوششونه رواني. زما یقین دی چې طالبان هم بدا غواړي چې امن راشي، او موږ هم دا غواړو چې امن راشي، نو بیا پکې سره رکاوټ نه دی پکا.
سمه دغه د احتجاجي لاریون چې بیرستر سره شروع شوه، خیبر پختونخوا کې څومره تیاریاں دي، او سان د ازر چې تاسو څومره خلک د اسلام آباد په لو بوزي؟
ان شاء الله په لکونو بزي دې زنه خړ غټ تعداد کې بازي، او زمونږه پارټي ډیره په فعاله طریقه باندې، ډیره په متحرک طریقه باندې لګیا دا خپل کارم کوي، او منډه ترډه وای زمون کارکونان خو اکټیو دي، د زیلي تنظیمونو هم ډیوټي لګیدلې، دا غیب هم د ډیر غټ تعداد کې کارکونان هم عام ولس په ان شاء الله روباسي او موسر بزي. خو چې لانګ مارچ کله اسلام آباد را نږدې شي، بیا به د دې ځای مونږ ور نږدې کیږو، مونږ ورزو، او نور بس دا دی چې ښه تیاری روان دی، او ان شاء الله خو کامیاب لانګ مارچ وي.
آی جی اسلام آباد وزارت داخله ته ریکوست کړی دی چې یاره مونږ مسلح چې مونږ کم ګارډز دی غیتی اجازه ورکړي، او بل په لور تدل د خیبر پختونخوا کې مزینی وزیران وي چې یاره مونږ به خپل اسلحه یا لایسنس یا پتا اسلحه سره زو. نو آیا دا به سټیټ ته وونه درېږي دا صوبایي حکومت داسې نه پنيږي؟
کما دا پوجا راستے دوڑو تعلق تے اصلا کما تا یو لائسنس دار تماچا یا ٹوپک ملو شوی دے حکومت دے طرف نے لائسنس تے نا خو زما حق دے خو زہر جتے اڑے شم جان سرا دے قانون دلان دے مات اجازت تے زی اڑے شم خو دا اگے استعمال ک زکوما اگے یو بیا خبر دا مونگا دا سی سرا دنی سٹم کو پرمن لانگ مارچ کو مونگا فائدہ پدی کرے چے امن وی پرمن طریقہ وانی لانگ مارچ شی گنش میر خلق پک شامل شی او حکومت مونگا سیاسی پریشر راولو.
دا د حکومتي بیان بیرستر صاحب خبرې، او نن په سواد کې د سواد انتظامیه داوا کوي چې دوی په سواد کې مکمل امن په ځای کړی دی، او اوس دغلت طالبان نشته. خو د سواد د انتظامیه د دې داوی برعکس بیا په سواد کې خلک پرله پسې احتجاجونه هم کوي. تفصیل یې د وی او ای ډیو خبريال د سواد نه فیاض ظفر په دې رپورت کې راکوي.
دا سواد انتظامی چارواکی وایي چې سواد کې هیڅ قسمه ترهګر نشته، او سواد کې مکمل امن او امان دی. او څو وخت مخکې چې د مټې تحصیل په کومو سیمو کې ترهګرو، په هغه ټولو سیمو کې وس پولیس په لیسوکې جوړې کړې دي.
او څومره پورې چې د امن او امان یا د سیکیورټي خبره ده، سواد ډیسټریکټ کې خصوصا ملکن ډیویژن کې عموما بالکل سټیبل دي. بالا سور طرف ته، یعنی د چوپریال او د کالاکوټس کوم زمونږ علاقې دي، د مټه سرکل هغه طرف ته، هلته کې موږ سرچ اینڈ سٹرائک آپریشنز وکړلو. هلته کې د پولیس او د فوج والا مستقل ڈپلائمنٹ هم شته دي.
څو میاشتې مخکې ست علي وسلوال د تحصیل مټه په غریجو سیمو کې ښکاره شوي وو او په سوشل میډیا باندې د پولیسو او د فوز افسرانو د تختولو یو ویډیو مخې ته راغلی وه چې د هغې نه وروسته د سوات اولس د امن دپاره او د ترهګرۍ په ضد د سوات په بېلابېلو سیمو کې لس احتجاجي غونډې کړې وې او ځایي خلک وایي چې دې مظاهرو کې اولس په ګڼ شمېر ګډون کړی و چې د دغې وروسته د مټې تحصیل د دغه غریزو سمو ځایي خلک وایي چې دغه طالب وسوال سوات نه واپس تللی و. د سوات انتظامي چارواکي وایي چې سکل به د سوات په واورینو سیمو کې د واورې فیسټیول کولی شي چې د ټول هیواد نه به ورله ګڼ شمېر سرګري کتوله راځي.
دې کال موږ 3 میلیون پلس ټورست سوات ته راولو نو هغې دپاره موږ کمنګ وینټر سیزن چې کوم دی هغې کې د سوات ټوریزم پروموټ کولو دپاره مختلف قسمه ټوریزم پروموشن ایونټس کې دي.
پولیس وایي چې سوات کې پوخ امنیت دی او سیلانیان دي تا امن د باور سره سوات ته چکر لا راځي.
حالات بالکل نارمل دي او څومره چې سیلګر دي څومره ټورستان دي هغه ته زموږ دا دعوت ده چې تاسو سوات طرف ته څنګه مخکې تاسو اعتماد وو او دلته په ډېر غټ تعداد کې سیلانی راغلي وو بیا دوته زموږ دعوت ته چې انشاءالله حالات بالکل نارمل دي.
انتظامي چارواکي وایي چې سکل به په سوات کې د یخنۍ په موسم کې په مالم جبا ګبین جبا کلام او میادم کې د واورې بیرابل لوبې کولی شي.
دې ټولو مقصد دا دی چې د پاکستان کې چې څومره هم تورست دي د سوات مختلف چې دا کم ښکلي ویلي دي دې ته راولو دلته چې کم هوټل او هاسپیټالټي سیکټر کې کم انډسټري دا هغې هم اینڈ هولډنګ وشي او سره ورسره د سوات ته چې کم لوکل اکانمي دا هغه هم پروموټ شي.
انتظامی چارواکی وایي چې ضربه د هیواد د ټولو خلکو لا دا باور ورکړی شي چې سوات کې پوخ امنیت دی او سیلانیان به د تېرو وختونو په شان بیا سیلګرۍ له سوات ته په ګڼ شمېر راځي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوه، سوات.
دا د سوات د انتظامی داوی دی او د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر مشاور او د خیبر پختونخوا حکومت بیان برستر صاحب خبر هم تاسو ور دی هغه و چې روانه میاش به بیا د طالبانو سره خبرې اترې چې کوم دی هغه پیل شي. موږ په دې باندې څېړنه اخلو د وی او ای ډی با همکار پیر زبیر شاه نه زموږ سره د ویډیو لینک دلارې موجود دی. پیر زبیر شاه صاحب تاسو تارکلی ویم په خیر علی.
په خیر علی.
ډیر مننه پیر زبیر شاه صاحب. تاسو خو اوس سوشل به وړاندې ټوئیټر سپیس هم کو دی وی او ای ډی وا او په دې موضوع مو خبرې اترې وکړې. اهم مشران در سره راغلو د پښتنو او هغه د برستر صاحب دا چې کومه خبره کوي چې وی روان میاشو بیا طالبانو سره خبرې اترې پیل شي په دې باندې د هغه وی لخواس برګون مخ ته راغی.
جی بالکل، مونږ اوس تا پروگرام لگ وقت مخ کے ختم کو پدے کے مونږ سره خود این پی چکم یو مشر دے سردار حسین بابک سے بابا قرآن گئے ستون زبوی مونږ سره عبداللہ ننگیال سے وہ دے این ڈی ایم نیشنل ڈیموکریٹک موومنٹ چکم پخوانے پی ٹی ایم سر تعلق کو ور سرا طارق احمد خان صاحب چکم دے قومی وطن پارٹی اگر دے او بیا خاص طور باندھے خورشید کاکا جی صاحب چکم پختونخوا ملی عوامی پارٹی مشرم دے او بیا پسوات پخپل او التا وی نو اغوی سرم خبر وشو او بالکل دا سنگ تاسو دا موضوع د کوا چکم دے ویان خبر کړی دی برستر سیف او برستر سیف سرم ما خبر وشو په فون باندې او اغه هم دا ویل چې بالکل دا کوم خبر د کړی دی مونږ سره په ډی وی سره خبر وکړي ور سره بنیادی خبر چې کوم دی نن مونږ وار وې دا په دې پروفیټر سپیس کې هغه اومکه خبره ده چې آیا برستر سیف سره دا مینډیټ دا اختیار شته چې دې خبرې وکړي طالبانو سره او دا چا په خلی کوي. اصلي خبره خدا ده چې دا خبرې آیا صوبایي حکومت کوي دا چې کوم دی مرکزی حکومت کوي دا فوج کوي دې په فوج په نمائندګي دې تلې دې چا په نمائندګي دې او بیا دلته که تاسو وګورئ سو مده وړاندې دلته باس پہ وشو او باقاعده د پارلیمان کمیټه وی چې موږ کمیټه جوړو ور سایت چې د خبرو باندې به ساره نه کوي هغه موږ ته پته نه ولګي دا او بیا ناسا په اوس برستر سیف سبراغه او هغه وی چې موږ دا خبرې کوو نو دی ته داس په شک په نظر ګوري چې د سره آیا اختیار شته او دا خبره ولی په سیکرټ داس پټه توګه کیږي او د چکم سټیک هولډرز دی پښتانه چکم هغه خلک چې متاثر شوی دي چې څوک پکې مړ شوی دي څوک پکې بے کور شوی دي چا کاروبار پکې اغازمن شوی دی نو هغه سره تاسو نشته او دا دوی به سکیږي د خلکو
سره. پیرز ورشا صاحب د پښتونخوا د صوبې د ولس لخوا په خاصه توګه په سواد کې په وزیرستانونو کې په خیبر کې مشي ودي ټول تقریبا پښتنو سیمو کې لګیار احتجاجونه کیږي په دې خبره باندې چې کنه طالبان راغلي دي او بیا امنیت خرابيږي خو د پاکستان د پوز لخوا یو قسم بیان راځي او هغه وی چې را امن پزې شوی لري بیا داخله وزیر رانا ثنا الله بیا وی بخنه غواړو چې رانا ثنا الله بیا وی چې را حالات خنه دي دا د پوز او د حکومت ترمنځ یواله نخ کاری دي ارسه ته تاسو په څه نظر ګوره وجه سخ کاری
نو وجه خو ګوره جی همیشه چې کوم د قبایلی سیمو بیا سپیشلی د تر هر غره خلاف چې کوم جنگ دی دا ټول نمبر د فوج په لاس کې او بیا چې کوم سره ور سره تړلې افغانستان دی بیا افغانستان سره چې کوم تعلق دی اغم د فوج سره دی د سیویل حکومت اصلا لاس نشته او چې چا مخکم دغه د نواز شریف حکومت او اکارڈنگ ٹو چکم دا ڈان لیکس کا تاسو ته یاد دی هغه کې نواز شریف هم دغه خبرې کړې وې چې تاسو درین لاس اوچت کوي تاسو سپورټ مکوي کنه نو هغه په وجه نن هغه حکومت هم لاړو نو ایمان نه دی خیال چې دا اوس حکومت دا جرأت کولی شي چې دوی فوج ته ودرېږي او فوج ته وایي چې دا تاسو څه کوي او مونږ پکې ولې نه کوي بلکې تاسو وګورو نو هلته خیبر پختونخوا کې پی ٹی آئی حکومت دی هغوی خو وګورو نو پی ٹی آئی والا خلک دلته په سوات په جلسو کې مو هغوی هم دا وایي چې دا تر هر ګرې روانه ده نو هغوی هم داسې بے اختیار شرخ کاری او بیا په مرکز کې د مسلم لیگ نون دی چې کوم یو بل سره هغوی په خلاف مارچ روان دی نو دا سس کنفیوزډ ون دی سچویشن دی نو پاغه کې مسله دا ده چې کوم الت بدامنی دا تاسو سره چې پاسونون هغه خوشبي دي خو بدامنی سو یو دور زم مخ کې په وزیرستان کې فار ایگزامپل سلور کسان هدفي ورجنو کې هغه شو ټارګټ شو نو دا سه هغه چې کوم مسله دا هغه د کس روانه ده کارخاری چې فوج په یوش سه کې لګیا دی پارلیمنت به اختیار ده او او مرکزی حکومت کې هغه د اختلاف ده
بالکل دا د حکومتي ذمہوارو لخوا د پورت ذمہوارو لخوا بیلابل بیانونه د یو بیل په خلکو کې غیر یقیني سوچ پیدا کړی دی ډیر مننه تاسو پیرز برشا صاحب د وخرا کول
ډیر مننه
ډیر مننه دا د وی او ای ډیو خبرونه دي او نن د فاټا ریسرچ سنټر لخوا هم د سیډنو اداره د اغې لخوا هم شمیر مخ ته راغلي دوه غوږی د اکتوبر په میاش کې سلور دیرش پورې چې کوم خلک وجل شوی دی پیښه شوی دی د تشدد لړۍ روانه ده بلخوا بیا په پاکستان کې خبريالان وایي چې دوی هم محفوظ نه دي په دې وروستیو کې یو انکر پرسن او خبریال ارشد شریف هم په کینیا هیواد کې وجل شوی وو د هغه ټوله ډانډی چې کم دی هغه خلک دلته په پاکستان کې د ادارو سره تړي د تحریک انصاف لخوا په خاصه توګه دا تورونه لګول کیږي چې ادارې په دې کې ککړې دي د خبریالانو تنظیمونه وایي چې په پاکستان کې دوی محفوظ نه دي د ډیو خبریال وقار احمد په اسلام آباد دا نور تفصیل په دې رپورت کې راکوي
دا د اسلام آباد نیشنل پریس کلب دی چرته چې راټول شوی صحافیان او عام خلک د اکتوبر په درشتمه نیټه د کینیا سرخار نیروبی کې په مرموز ډول وژل شوی پاکستانی خبریال ارشد شریف ته پیرزوانې وړاندې کوي او یادوي یې دا په داسې حال کې چې د اکتوبر دویمه نیټه د صحافیانو ضد جرمونو کې ککړ تنانو ته د ترلاسه استثنا نړیواله ورځ د نړۍ د نورو هیوادونو مناسبت په پاکستان کې د تورې ورځې په حیثیت نمانځل شوی
جو دا دا سی پیخی او حقیقتونه دی چې زړه لړزوي او زم پشان صحافیان چې فیلډ تزي نو سری پتلګي خودي وي په دې ورستو کې پزینو صحافیانو تشدد زکه شوی چې د هغه خلکو د هغوی مخونه نه وخوخ
یاد رس په مناسبت یونیسکو خبرداري ورکړي چې د صحافیانو په قتل کې ککړ تنانو ته د استثنا عالمی شره شپږ اتیا فیصدی پورې سیوا شوې ده. د صحافیانو نړیوال تنظیم آر ایس ایف د کال 2022 په رپورٹ کې د پاکستان د صحافتی آزادۍ په لحاظ سره د یو سل پنځه اتیا هیوادونو په نوم لړ کې په یو سل وو پنځوستم نمبر اچولې او د صحافیانو نړیوال تنظیمونه پاکستان د خبریالانو د پاره یو خطرناک هیواد ګرځوي.
صحافیو کے لیے اب
تر سوچ د صحافیانو پر ضد جرمونو او وجنو کې ککړو خلکو ته تر لاسه استثناء نه وی ختم شوی نو زما خیال نه دی چې په پاکستان کې به د صحافیانو حالات خوشي
میرے نه خیال کې هم بهتري کی طرف جا سکتے ہیں.
په پاکستان کې د صحافیانو خلاف ګواښونو تیرو او بندیزونو باندې نظر لرون کې تنظیم فریډم نیټورک په خپل تازه رپورٹ کې ویلي چې په دغه هیواد کې تیر یو لسیزه کې 350 صحافیان د کار په وخت وژل شوی خو رپورٹ وایي چې د وژل شوو دغه صحافیانو د مقدمو څخه یوازې د دوو مقدمو عدالتي عمل مکمل شوی او قاتلان یې معلوم کړی شوی دی.
اس لیے ہم بار بار گزشتہ
زکه موږ په بیا بیا د هر حکومت نه غوښتنه کوو چې د صحافیانو د قتلونو او مقدمو لپاره د خصوصي ټریبیونل جوړ کړی شي چې داسې پوره مقدمه مخ په وړاندې لاړ شي. کم صحافي چې مړ شي د هغه د چا سره د جیداد جګړه نه وي بلکې د رښتیا ویلو په وجه قتل کړی شي وي.
پاکستان د مطبوعاتي ازادۍ تروړولو او د تنقیدي اوازونو غلي کولو یو اوږد تاریخ لري او د صحافیانو نړیوال تنظیمونه او بشری حقوقو ډلې د دې تور د پاکستان په طاقتور پوز لګوي خو د پاکستان پوز دا تورونه وار په وار رد کړی دي.
جرنلست جو ہیں وہ اس
صحافیان د دې هیواد یو نرمه سهروي او کوچری دا سهره چا قول کیږي نو د دې زیان باندې یوازې د ملک ترسي بلکې د ادارو سهره به ور سره هم خرابيږي.
واقعات ہوتے ہیں وہ سراپا احتجاج ہوتے ہیں.
د پاکستان حکومت د وژل شوی خبريال ارشد شریف د قتل تحقیقاتو لپاره عدالتي کمیشن هم جوړ کړي خو د پاکستان صحافیان وایي د یاد کمیشن نتیجې به هله مني چې پکې نړیوال ماهرین هم شامل کړي شي چې شفافه او باور وړ پلټنې وکړي شي. وقار احمد، وائس آف امریکہ، ڈیوا، اسلام آباد.
VOA ڈیوا پر سیٹلائٹ ٹی وی
ہر ورځ سلیریش ساتا پر ڈش اینٹینا تاسو پر یوٹیل سیٹلائٹ پر ٹیلی ویژن تولا او بے طرف خبرونا باسونا او چیڑنے کتلے او اوریدلے شئی
دا یوٹیل سیٹلائٹ فریکوینسی یا سپی اویا بھی چینل یو سل دری
ہر ورځ سلیریش ساتا
دا د وی او ای ډیو خبرونه دي. تاسو په ټلویزیون هم اوري او د ریډیو اوریدونکو په ریډیو هم اوریدي شي. دا خبرونه تاسو د وی او ای ډیو په ویب پاڼه د وی او ای ډیو په فیسبوک پاڼه باندې هم نیک پنیر باندې اوریدلی او کتلی شي. امریکا کې د اتم نومبر باندې د میز مودې ټاکنې کیدونکې دي. د هاوس آف ریپرزینټیټیو یا ایوان نمائندگان په سلور سو پنځه دیر شوکو باندې او دغه شان د سینټ په دریم برخه یعنی پنځه دیر شوکو باندې ټاکنې کیدونکې دي. او د امریکا په سیاست کې ډېرې اهمې ټاکنې دا وخت بللې کیږي. په دې موقع باندې د امریکا صدر جو بایډن پرون په واشنگټن کې د یو وینا کړو او هغه باندې ډېرې اهمې څېړنې او تبصرې روانې دي او هغه خبرداري جاری کړو چې دا راتلون کې جمهوریت کې جمهوریت ته خطرې جوړې دي. هغه دام ویلې دي چې باید خلک د دې نتیجې چې کم دی اومني او د دې نتیجې نه د دې د نتیجو د انکار نه خبرې ګډوډې طرف ته هم تللی شي. دا ډېر اهم وینا ده د امریکې په سیاسي تاریخ کې او انتخابي تاریخ کې. منګ په سړن الو د جانګیر خټک صاحب نه څوک چې د نیویارک نه زموږ سره نیخ پنیغه موجود دی د وی او ای ډیو سړون کې دی. مننه کوم جانګیر خټک صاحب، ورکلی درته وایو په خیر آله.
ډیره مننه نوشروان صاحب تاسو ته کتن کو اردن کو ته سلام نه احترام
مننه یانګر خټک صاحب جو بایدن وینه چې کوم دا کوم وینا پرون کړی دا خو ډیر غیر معمولی الفاظ پکې استعمال شوی دی دا غا د وینا نور ټکی کوله دا تقریر نور ټکی را سره شریکه
بالکل نوشروان صاحب ډیره زیاته مهمه وینا دا چې کوم دا منځنی بودې ټاکنه چې کوم په اتم نومبر باندې وکیږي دا هغه تقریبا شپږ ورځې اول دا وینا مخ ته راغلی ده او چې کوم طریقې سره صدر بایدن دا وینا شروع کړله دا ما خیال دی چې هغه ډیر مهم دی بیا چې کوم خبرې ته خپل دا وینا راوستله هغه به دینه هم مهمه ده یعنی هغه وینا د دینه شروع کړله چې د اکتوبر اتویشتمې نیټې باندې چې کله یو سړی دا امریکای هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولتی جرګې سپیکر نانسی پلوسی کور ته په سان فرانسیسکو ښار کې نه وتلو او هغه ته نانسی پلوسی خو کور کې نه واخو خاوند ډېر زخمی کړلو هغه باندې حمله وکړله نو هغه ته کې هغه یو لفظ یو ټکه استعمال کړو او دا حمله اور چې ویر از نانسی پلوسی یعنی نانسی چرته ده نو صدر بایدن دا وینا و چې دا مکه خبره وا چې کما مونږه شپغم جنوري یعنی ورستو کال شپغم جنوري په امریکای کم کانګرس ودانې ده په دې باندې برید کې هم اوریدل نو هغه دې سره وټړل بیا هغه دا ویل چې ښکاری دته چې دا برید وجہ هغه یو نارا او یو بیانیه ده چې کما د امریکای یو پخوانی ولسمشر هغه ته ود ورکې لګیا دي هر چرته هغه خلکو ته دا باور ورکې چې د 2000 چې کم ټاکنې وې چې کم په نتیجه کې جو بایدن د امریکای صدر جوړ شولو هغه نه هغه نتیجه منلو نه انکار کړو تر نن پورې هغه د دین انکاری دی نو هغه د وجه نه هغه دا ویل هغه دا وینا و چې امریکای کې ډېر زبردست قسم تا یو سیاسي تقسیم شته دی او هغه تقسیم داسې دی چې کم کې خلک یعنی ووټرانو ته دړکې ورکړل کیږي ډېر ځینو کې هغه ته تشدد دړکې ورکړل کیږي هغه ژوند اغستو دړکه ورکل کیږي بیا هغه دا ویل چې دا چې کم منځینه مودې ټاکنې دي دلته کې چې کم دا بیلټ یعنی چې کم ووټ دی ووټ باندې دا چا نوم پځه د امریکای جمهوریت دی یعنی چې دا ووټ با فیصله کوي چې امریکا کې به کم قسم ته جمهوریت وي ځکه چې صدر بایدن په مطابق امریکای جمهوریت په خطر کې دی امریکا کې چې کوم سیاسي تقسیم دی هغه ډېر زیات درن شوی دی او هغه کې کافي زیات اده سه روجانات مخې ته روان دي چې کوم ته مونږ دا ویل چې هغه انتها پسند دی طرف روان دي هغه دا وینا و چې د پخوانی صدر چې کومه طریقه سره خپل یو پارټي کې دنه یعنی ریپبلیکن ګوند کې دنه یو نوې ګوند جوړ کړې ده کم ته وای میگا ریپبلیکنز میگا ریپبلیکنز مطلب دی میک امریکا گریٹ اگین ریپبلیکنز واز میک امریکا گریٹ اگین یا امریکا یو ځل بیا عظیم طاقت جوړونه نارا د پخوانی صدر ډونلډ ترامپ وا نو هغه دا هغه نوم به ورسته تقریر کې وام غستلو چې صدر ترامپ باندې پخوانی صدر ترامپ باندې دا تور لګولو چې هغه د دې رویو ته ډېر زیات هغه زیات دی لګیا دی پته شی ورکي او یو شی چې کم ډیر مهم وو بایدن دا ویل چې په دې الیکشن کې لګ تر لګ درې سوه داسې کاندیدان دی برخه اخلي چې کم الیکشن ډینایرز دي یعنی داسې خلک دي چې کم تاکنو هغه صورت کې د نتایج منلو نه انکاری دي چې کاغی هغه ټاکنه او بیلی
جنگیر صاحب وینا تاسو سونه اهم غنې او د راتلونکو په سیاست انتخابي سیاست او امریکای په سیاست سره اغیز او اثر ونه لندغونه کراته وي
تمه خیال دی د دې اثر باندې دروند وی دکه چې بایدن خلکو تداوی چې امریکای جمهوریت خطر کې دی هغه دا ویل چې شپږم جنوري چې کم بریدو هغه تر د امریکای جمهوریت ته خطرې ختم شوې دي او تر دا چې را روانو ټاکنو کې خلکو تدا خیال پکار دی چې کله غي ووټ ورکړي نو دا سوچو کی چې دا سړی ته ووټ ورکړي چې کم بد ټاکنو نتیجه مني او دا چې هر ووټ چې کم خلک اچي هغه دې مکمل توګه باندې وګڼل شي ریپبلیکن ګوند یعنی دا دومره مهم دی چې ریپبلیکن ګوند به د دې جواب هم ورکړلو د هاوس اف ریپرزنټیټیو یا ولتی جرګې کې چې کم د ریپبلیکن ګوند مشر دی کیوین مکارتی هغه د طرفه به یو بیان راغلی دی مخکې ته هغه کې هغه د صدر بایدن دا تقریر دا وینا رد کړي دا هغه دا دعوه ده یعنی کیوین مکارتی دا دعوه ده چې صدر بایدن امریکای قوم نور تقسیموي او دا چې هغه سره الیکشن په حواله سره نورې خبرې نشته دي هغه داسې ګوتی پګوتا کوي مسلې چې کم حقیقت سره تعلق نشته دي. خو د بایدن وینا ډیره مهمه ده کده چې هغه ویره کوي چې الیکشن کې کېدی شي چې پورا ووټ هم ونه ګڼل شي او الیکشن ډیرو ځایونو کې نتیجې هم ومنل شي او نه منل شي چې کم په نتیجه کې امریکای جمهوریت ته خطرات زیاتې دي.
ډیره مننه تاسو جانګیر خټک صاحب. ډیره مننه اوریدونکو هم په دې موضوع باندې امریکا کې چې کوم نور ډیر ټولنې دي په خاص توګه آسیایي هیوادونو ټولنې چې کوم دي د یو سروې په مطابق هغه کې یو کم 30% زیاتې راغلې د کال 2010 او د کال 2020 ترمنځ او هغه دلته ډیر فعال سیاست هم کوي او د امریکای په سیاست کې ډیر فعال برخه اخلي. د ویو ډیوا همکارا کلسوم کاکړ پر اثر د واسه په امریکا د خبريالې الیزبت یو رپورت شریک کړی.
په امریکا کې زمینی ټاکنې کې دونکو دی امیدواران او رضاکاران د خلکو رائے ترلاسه کولو لپاره د یوستن او شاوخوا سیمو کې پولینګ سټیشنونو سره نږدې ګرځي. چینایي وګړي اونسچین چې د شلو کالو راهیسې په امریکا کې ژوند کوي وایي چې یو اشایي امریکایي په ټاکنو کې ولاړ وي نو هغه به ملاتړ کوي.
مونږه د وړاندې څخه دلته پاقلیت کیو باید د دې سکونه ګوري چې څوک په کوم ګون کې دی.
چین خود مختار دی او په کامی سروې تر مخه هغه په چینایي امریکایانو کې ډیر مقبولیت لري.
دوی تر ټولو لویه نسلي ټولنه ده چې 20% خپلواک دي.
د 2022 کال آسیایي امریکایي رائے ورکوونکو سروې کې موندل شوی چې ډیری آسیایي امریکایان د ریپبلیکنز په مقابله کې د ډیموکرات ګوند پلویان دي. د فلیپین میګول جاکونز چې د ډیموکرات ګوند ته رائے ورکړې وایي په خپل کورنۍ کې د اسکات عمل په ډول مسلو باندې تقسیم ویني.
زه وایم چې زوړ نسل د پرو لایف پلوي دی خو ځوانان د لومړی نسل په څیر په دې اړه بل ډول نظر لري.
د نورو امریکایي آسیایي وګړو برعکس زیاتره د ویتنام خلک د ریپبلیکنز پلوي بولي. باخ ویلم د ریپبلیکن پلوي ده.
تر ټولو لویه اندېښنه دا لرم چې دا هیواد به سوشلیست جوړ شي چې کله ویتنام یو سوشلیست ملک وو زه امریکا ته راغلم.
که څه هم آسیایي امریکایان په سیاسي تړاو کې توفیر لري په یو مسله باندې د ټولو نظریه یو ده کدوی د کم هم غوند ملاتړ کوي.
د ایشیای خلکو پرځد د کرکې مخنی ولدا
کتا سو په امریکا کې لوشوی تاسو ته زما په ډول زورون شوی چا بده تشین ویلې وی چا بده لپوړو سترګو یا وجود مسخري کړی وی دا کار پچا باندې ټکلو ته ورته کار دی.
جین جین چینایي امریکایي د چد ریپبلیکن پلوي دا وایي د یوستن لری پرتو سمو کې نسبتا زیاته رازان محفوظه غړي چرتسي آسیایی وګړو شمیر زیاتې خو وایي نیویورک او د کالیفورنیا په سیر سمو کې بزان محفوظه نه وګړي چرته چې د مارچ 2020 کې تر ټولو زیات د آسیایی امریکایانو په ضد د کرکی جرمونه مخته راغلي.
زما مور او پلار د اتیاو کالو دي زه به فکر مند یم که هغه یوازې زی.
په داسې حال چې ډېری آسیایي امریکایان د دوی په ذات کرکه احساساتو ته یو لوی ستونزه په توګه ګوري خو ویلیامز وایي دیتہ سیاسي بڑا ورکول کیږي.
د ایشیا پر ضد د ډیموکرات یو بل چال دی چې خلک وویشي.
روختیا ته پاملرنه، اقتصاد، جرمونو مخنیوي او تعلیم د آسیایي امریکایانو لپاره تر ټولو مهمه مسلې دي. خو کوم ګوند به دا مسلې حل کوي په دې اړه نظر توفیر لري. کلسوم کاکر، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
دوی وی ډیو اوریدونکو کتونکو د ایران کې دا وخت یو پاسون روان دی د دویش کلن مهسا امینی د وژنې په ضد باندې احتجاجونه کیږي په ټوله نړۍ کې ورته هم خبرګون خودل کیږي. خود امریکا په کالیفورنیا ریاست کې د فارسی ژبه کې یو شمیر ټلویزیونونه پرایویټ ټلویزیونونه کار کوي او هغه ته د ایران دغه احتجاج کوونکو خپل ویډیو غان امرا لیږي او هغه ورته خپل خبرګونو هم په د ایران کې روانو حالاتو باندې ورسره شریکوي. په دې اړه باندې را سره یو ویډیو رپورت د وی او ای ډیو خبريال راشد خټک د کالیفورنیا نه شریکوي.
دا په کالیفورنیا کې یو شخصي ټلویزیون دی. د خبرونو هدف یې ایرانی اندي. په لاس انجلس کې د فارسي ژبې ټلویزیون چینل 1 ته هر ورځ د ایران نه پسلګونو کسان د خپل نوم نه خوګلو په شرط د روان اړیکې په اړه معلومات ورکوي.
په ایران کې مطبوعات او ټولې رسنۍ د حکومت په واک کې دي. خلک رښتیا لیدل او اوریدل غواړي. تا هم ولیدو چې څومره خلکو ټلیفوني رابطې وکړي. د دې خبرو تما هغوی په ایران دننه د یو خبريال نشي کولی.
په نړۍ کې د ایران نه بهر د ایرانیانو تر ټولو لویه ټولنه د کالیفورنیا ریاست په لاس انجلس ښار کې میشته ده. دلته ایرانی ټولنه په پارسی ژبه 500 ټي وي چینلې او یو شمېر ډیجیټل مطبوعات لري. دوی د نړۍ او په ایران کې میشت خلکو ترمنځ د یو پل په توګه کار کوي.
ایرانی چارواکي د مظاهرچیانو په ضد دروغ او پروپاګاندا کوي. حقیقت دا دی په دې یو میاشت کې په سونو خلک وژلې او په زرګونو یې بندیان کړي. مونږ پر یقین نه کوو ځکه چې زمونږ د خبرونو سرچینا په ایران کې عام اولس دی.
په ایران کې د 22 کلنې کوردی میرمنې مهسا امینی د مرګ یوه نیمه میاشت وروسته هم د حکومت په ضد پیل شوې مظاهرې او لاریونونه نه دوام لري. په ایران کې په میډیا د بندیزونو له امله د دغه احتجاجونو زیاتره معلومات د سوشل میډیا په لار نړۍ ته رسیږي. معتبر خبری اداره رایټرز هم د مظاهرو په اړه د سوشل میډیا نه ګټه اخلي. د بی پولی خبريالانو یا رپورټرز وداوت بارډرز د تازه رپورټ تر مخه د مظاهرو پیل کېدو وروسته په ایران کې د وی پی ان تر لاسه کولو غوښتنی 3000 چنده پوری سیوا شوی چې آنلاین خبرونو ته لاسرسي او له بهرنۍ نړۍ سره د معلوماتو شریکولو لپاره اړیکې جوړې کړې.
په ایران کې په دې ورځو کې د انټرنیټ ترلاسه کول ډیر ستونزمن دي. د انټرنیټ نشټوالی د لاریون کوونکو د پاره یو لوی ننګونه وي چې مونږ ته عکسونه او ویډیوګانې راواستوي. ډیرې ویډیوګانې مونږ په لاس انجلس کې د سحر 3 بجو څخه تر 8 بجو ترلاسه کوو. دا هغه وخت وي چې زه زما ډیر پیغامونه له ایران څخه هم ترلاسه کوم.
میر شمس الدین شجری په لاس انجلس کې د کال 1998 نه د پارس ټی وی په نوم یو سیټلایټ ټی وی چینل چلوي. نوموړي وایي چې ایران کې یوازې د خبر ترلاسه کول ګران کار نه دی، بلکې په دغه هیواد کې خپل نشریات خورول هم دوی لپاره یو لوی ننګونه ده.
د ایران حکومت زمونږ نشریاتو کې اکثره خلل اچي. زمونږ ویپان سور وزړوان دي هک شوی و، خو مونږ د همیش پشان خپل کار کوو. خلک نور تنگ راغلي د دې خبرو، هغه نور حقیقت لیدل غواړي.
د پارس ټی وی انتظامی مطابق د دوی ډیجیټل شمیرې ښایي چې د بندیزونو باوجود هم د یاد ټی وی کتونکو 50% زیات شوی دی. راشد خټک،
وی وی ڈیوا لاس انجلس. د وی وی ڈیوا خبرونه د واشنگتن ڈی سی نه غوږی او په اسرائیل کې ټاکنې سرته رسیدلې دي. نتیجې مخکې راغلي دي. د پخوانی وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو ګوند تر ټولو زیات رائے اخستې لري او دا امکان نه چې د خې اړخو ګوندونو سره په شریکه باندې حکومت جوړ کړي. خو دا ویل کېږي چې کېدی شي هغه په حکومت کې راشي د فلسطینیانو او د ایرانیانو په حواله سره سخت فیصلې چې کوم دی هغه وکړي. نور تفصیل په د وایس اف امریکا خبريالې لینډا ګریټ سٹاین په رپورت کې د وی او ای ډیو همکار مجاهد جواد وړاندې کوي.
بنیامین نتنیاهو او د هغه ګوند نه یاسي شنبه د ورځې د ټاکنو چې په تیرو 15 کلونو کې د څلورم ځل لپاره ترسره کیږي ښکارا ګټون کړي. د پخوانی مشر د خي اړخي مذهبي ائتلاف د الټرا اورتوډاکس او تولارو ډلو ترمنځ د یو ائتلافي حکومت د جوړېدو په درشل کې دی.
نن موږ د باور یو لوی رایه وګټله.
بل لوی ګټونکو خي اړخي اتون لارې اتماغ بنګوویر دی. د چارسی یونست ګونچی د مهال د اسرایلو دریم لوی ګوند دی. هغه لاله مخکې څخه ویلي چې غواړي د اسرایلو د کورنی امنیت وزیر شي چې د بیت المقدس په سپیڅلو ځایونو کې د یهودانو او مسلمانانو ترمنځ د اړیکو په څیر د حساسو مسئلو مسؤلیت لري. هر څوک د حقیقي بدلون غوښتنه کوي. خلک غواړي چې په سړکونو باندې په خوندي توګه قدم ووهي، نه غواړي چې زموږ د سرتیرو او پولیسو لاسونه تړلي وي، او غواړي د هغو خلکو سرګند توفیر وویني چې د اسرایلو حکومت ته وفادار دي، چې له هغوی سره موږ کوم ستونزه نه لرو او هغوی چې زموږ د هیواد له شتون سره ستونزه لري. ځینې څېړونکي وایي د نوي حکومت لومړیتوب به دا وي چې د نتنیاهو پر ضد د فساد روانه قضیه پای ته ورسول شي.
Netanyahu will want to pass a law which has been suggested by religious Zionism.
Netanyahu ba wghwari che da mazhabi sehuniyastai dalil akhwa wrand shwe qanun pass kri da kum lamala bache da haga muhakima pay umumi.
Chadun ki hamdaranga wai Netanyahu ba de Israilo da barani siyasat lumritubun ham badal kri.
Netanyahu praises himself for changing the way of looking at the Middle East, putting away the Palestinian-Israel.
Netanyahu ba da size da zan barabarawi che manzani khatista pa katalu ke badlun rawali da Palestinianu aw Israilu masala yewi khwat kri aw da Iran pa ada khabari wakri na da Palestinianu pa ada نوزګه ز فکر کوم چې مونږ به بیرته د مذاکراتو نظریو ته ستانه شو چې د نتنیاهو لخوا رامخته شوی وي.
ټاکنی په داسې وخت کې شوی چې د اسرایلو او فلسطینیانو ترمنځ فشارونه زیات شوی. فلسطینی چارواکو ویل چې د نتنیاهو برای د هغوی لپاره یو بد خبر دی.
تذهب اسرائیل الى اسرائیلو کې عام ټاکنه ورسول هغه وشوي چې د ټاکنو کمپاینونه په قصدي توګه زمنګ د زیاتو خلکو د وجل کېدو، بے کور کېدو او بندېدو سبب وګرځیدل. من خبر یو چې دا ټاکنه بعد سولې لارې ته شراکت برابر نکړي.
د اسرائیلو څېړونکو وایي د ټاکنو پایلې چې لری خي اړخي به حکومت تر ولې د بایدن لیداري سره هم ستونزې رامنځته کړي، ځکه دوی له اسرائیلو غوښتي چې له فلسطینیانو سره د بیا خبرې پیل شي. مجاهد جواد د امریکا غږ دی واشنگتن ڈی سی.
د وی او ای ڈی وا ګران اوریدونکو کتونکو د نظر پختنو په اړه باندې چې کوم نړۍ مشهور اداره د ګیلپ سروې هغه پاکستان کې د کاروباریانو نه پختنه کړې دي او ته ویلې چې څه صورتحال لستاسو د کاروبارونو مستقبل په اړه باندې خو هغه ورته ډېر د مایوسۍ اظهار کړی دی او ورته ویلې چې کاروبارونه ډېر په ټپ ودرېدلي. پنځه شپېته فیصده کاروباریان ورته ویلې چې په تیرو روان کال درې میاشتو کې 50% کاروبارونه خراب شوي دي. سیاسي بے ثباتی دا، ګرانه ټیکسونو او حکومتي مرستو نشوالی لامل د لوی تاوان سره مخ دي. نور تفصیل په د وی او ای ډیو خبريال ریاض حسین د مردان نه په دې رپورت کې راکوي.
ګیلپ سروې پاکستان په خپل رپورت کې وایي 15% کاروبار کوونکي وایي د روان مالی کال په لومبه سي ماهې درې میاشتو کې 50% کاروبارونه اغیزمن شوي چې بنیادی وجوهات یې په پاکستان کې روان سیاسي کړکېچ او اقتصادي بے ثباتی ده. دا په داسې حال کې چې د پاکستان مرکزی بینک وایي روان مالی کال په درې میاشتو کې غیر ملکی پانګونې 20% کمی شوي او د پاکستان نه د غیر ملکی سرمایه په وتلو کې 20.5% اضافه شوي. اسټیټ بینک وایي د پاکستان په غیر ملکی ترسیلات در کې هم 10% کمی راغلی. په خیبر پختونخوا کې د چیمبر اف کامرس او انډستری پخوانی مشر زاید خان شینواری وی وی ډی وته وایي په پاکستان کې ګرانی زیاته ده، حکومت د سود شر زیاته کړي او د سیاسي عدم استحکام او د پاکستان د روپے او امریکایي ډالر ترمنځ د کمی او زیاتی له وجې د سوداګرو اعتماد اخیری درجه ته راکم شوه.
ډېر ملګري دوستان چې دي او هغه کاروباري خلک چې دي هغه په نورو ملکونو کې د سرمایه ګزارې سوچونه کوي او د پاکستان نه فایټ کیپیټل یا د سرمایه چې کوم وتل دي هغه بیا ډېر زیات شروع شوی دی.
د ګیلپ سروې پاکستان د رپورټ تر مخه په خیبر پښتونخوا، پنجاب او سند صوبو کې 15% کاروباریان وایي د پاکستان اقتصاد په غلطه لار روان دی. په سروې کې ویل شوي د خلکو تر غټه ستونزه ګراني ده چې په پوري توګه حل کولو ته اړتیا لري. 22% کاروباري ادارې د بجلی د نشوالی نه اغیزمنې دي او 1.8% ادارو ګیلپ پاکستان ته ویلي هغوی دا نه مني چې په پاکستان کې عدالتي نظام منصفانه، غیر جانبدار او د غبن نه پاک دی. د رپورت تر مخه په پاکستان کې په سلورو کې یو تن د مالیاتي دارو نه مطمئن دی. په مردان خار کې واړه کاروباریان وایي د هغوی په کاروبارونو د ګرانو بیو له وجې خرڅونه زیات شوي. عدنان خان وایي ګټه ترې په ګرانې کې واپس لاړه شي. گیلپ سروے وائی پا پاکستان کی زیادترہ دا تار او جامو سنت متاثر شوے او دا ٹیکسٹائل ایسوسیشن وینا دا پا پاکستان کی دا بجلی او گیس دا بحران لوجے شپاڑ سو کارخانے ہم بندی شوی. دا خزانے وزیر اسحاق ڈار 13 میاش برآمدی سنت تا دا بجلی پمت کے دا 100 ارب روپو دا رعایتونو اعلان کرے وو. او مرکزی بینک تای ہم ویلی چی دا درآمدی کاروباریانو دا درآمداتو دا پارا پیسے جاری کری. دا پاکستان وزیر اعظم شہباز شریف پورستو کے اقتصاد تا دا ودی ورکولو دا پارا دا 1300 ارب روپو دا رعایتونو اعلان کرے چی کروندگرو تا پا رعایتی نرخونو سری بجلی او قرضی ورکڑی شی. ریاض حسین، وائس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
او د وی او ایډیو ګرانو کتونکو اوریدونکو، د ورلد کپ ٹی ٹوینٹی نړیوال ټورنمنٹ اپڈیٹس په مخلو، تازه صورتحال به اخلو. د وی او ایډیو همکار او د لوبو کارپو شعیب زاده زموږ سره د ویډیو لینک د لارې نیخ پنیغه موجود دی. شعیب زاده په خیر.
ډیره مننه نو شروان سلیم شه، تاسو هم اوریدونکو کتونکو ته هم سلامونه احترامونه.
ډیره مننه شعیب زاده. ول خو بغواړو چې نن د پاکستان او سویلي کوریا میچ پاکستان گٹھلے دے، خو کوتا سوئی لنڈ گونے کی دغے میچ جزیات رسر شرکی.
او بالکل، لنډ پاکستان او جنوبی افریقا میچ او په ګروپ بی کې راغلی مهم میچ ته باندې لوبډر د پاره، او پاکستان دغه لوب غټلې ده. پاکستان دا درې میچ چې ویل شو او رنی دوا لوبي پیل لوي، او د دې ګټ سره د پاکستان هغه امکانات سه هم کم او سم کم دي. خو دا یو تمشتره چې کا راتونکو میچونه راتونکو د ټولو ټیمونو یو یو میچ پاتې ده. نو پاکستان خپل میچ کوي او هندستان او جنوبی افریقا کې څوک بلات کوي. نن پاکستان ټاس ګټلی او بیټینګ یې شروع کړو، او ټولو د کرکټ په حال دا وی چې پاکستان مو کوشش کوي چې لوی هدف ورکړي. هغه کوشش کوي د پاکستان لمړی وکټ زل د رول وي دي چې کوم اتنران دی غم زر اوټ شو. خو بیا ورستو افتخار شاداب او چکم نوی کھلاڑی دی محمد حارث هغه ښه بیٹنگ وکړ. پاکستان یو سل 50 رنز نو کړم سه په بیا باران راغی. نو بیا دا قانون دلاندې سویل افریقا ته یو سل 200 رنز نو هدف ورکړ شو. په سوال سوالونو کې کم چغې پورن په پاکستان دغه لوب وګټل او اوس په پوینټ ټیبل باندې 100 پوینټ ونیلی.
شعیب زاده، د نور مجموعي صورتحال به هم راته وای، خو کلندونه کې راته دا وای چې د افغانستان د ټیم اوس راتلونکو میچونو کې مستقبل سره.
د افغانستان سبا یو لوب پاتې ده د آسٹریلیا سره، او افغانستان خاصه هم د ټورنمنت نه بهر شوه دی. خو دغه لوب که آسٹریلیا بیلی نو بیا آسٹریلیا به پاتې کیږي. آسٹریلیا به خپل پوره کوشش کوي چې دغه لوب هم ګټي او په ښه رنزونو باندې وګټي، ځکه چې آسٹریلیا په ګروپ کې نیوزیلینډ او انګلینډ دي، او دغه ټولو 15 پوینټونه دي. د آسٹریلیا رن ریټ کم دی. آسٹریلیا به سبا په لوبه کې کوشش کوي چې په زیاتو رنزونو دغه لوبه وګټي، او افغانستان به دا کوشش وي چې دغه اخري لوبه وګټي. او د ورلد کپ نه دوه مخکې په دې ورلد کپ کې ځکه هغه لوبه دوه د باران د وژنې پاتې شوی، دوی بیلې دي. نو یو کوشش په افغانستان دا وي چې لوبه وګټي.
شعیب زاده، وخت هم ډېر کم دی، خو د پاکستان سره مستقبل له مجموعي د ټورنمنت صورتحال سره کم ټیم سره پوزیشن کړي.
نو جوی په لومړي ګروپ کې د غدري ټیمونه دي. دا غيو یو میچ پاتې دی نیوزیلند، انګلند او استرالیا کې، کوم دوه ټیمونه وزي او میچ پم کوي او خپل رن نیټ پم خکې. په دویم ګروپ کې هندستان مخ کې دی، بیا پاکستان او جنوبی افریقا دا. پاکستان، جنوبی افریقا، هندستان د درې ونه یو یو لوب پاتې دا. پاکستان دوه تو لار لګ ګران دا. پاکستان خپل میچ هم ګټي او بیا به جنوبی افریقا خپل لوب وبیلی، نو بیا به پاکستان وزي. خو جنوبی افریقا خپل لوب وګټله، بیا د پاکستان د ګټ چانس نشته. د کچن ته باران کیږي او جنوبی افریقا ته یو پوینټ ورکړي، نو بیا باران ریټ ته کتل کیږي. دا وخت د جنوبی افریقا رن ریټ د پاکستان څخه دی. نو د پاکستان د راتلونکو فیصله به د نورو لوبډلو په مقابله باندې کیږي یا په ګټو بیلات باندې کیږي.
سمه ده، سمه ده. ډیره مننه شعیب زاده د تفصیل راکولو. ډیره مننه ګران اوریدونکو دا او شعیب زاده د ورلد کپ جزئیات را سره هم شریک کړ د خبرونه وخت سره ترسي ډیره مننه کوم چې را سره مل پاتې شوه د خپل پروډوسر عبد حسین او د خپل انجینر هم ډیره مننه کوم زنو شروان کلندر د خبرونه په اخر کې اجازه غواړم بل ویل الله سبحانه